د مینه پیغام.
زما ملګرو، نن به مونږه په کتاب مقدس کې د دانیال نبی د صحیفې نه لستنه کوو. خو د دې د لستنې نه مخکې راځئ چې اول د الله پاک شکر گزاري وکړو. داسې څه خبرې او کارونه شته چې هغې لپاره تاسو په خپل ژوند کې د الله پاک شکر گزاري.
سلیمه رورا، پرون زما تره په موټر سایکل باندې اکسیډنټ کړی و، خو زه په دې د الله پاک شکر ادا کوم چې هغه د ماتې ګوډې نه بچ شوی دی.
زما د ملګري د زوی خپه خوږ شوی وه او د هغه زخم د ډېر وخت نه راتلو، نو ډاکټرانو د هغه نه لږه غونتې غوښه واغېشته او ټیسټ ته پارې ولېږله، خو د هغه ټیسټ صفا راغو. نو زه د دې دپاره د خدای پاک شکر کوم.
او زما ترور ډېره سخته بیماره شوې وه، خو د خدای پاک شکر دی چې اوس د هغې صحت ښه شوی دی.
او زه د دې دپاره د خدای پاک شکر ادا کوم. مونږ په خپل کور کې تنورو لګولو او زموږ د مالک ټولې ښځې راځي او روټۍ پخي، نو زه د دې دپاره د خدای پاک شکر کوم.
او زما لور د دوه درې ورځو داسې نا جوړه وه، خو نن د هغې طبیعت ډېر ښه، نو زه د هغې دپاره د الله پاک شکر کوم. او زما طبیعت هم خراب شوی او تبه مې وه، او زکام خو مې اوس هم شته، خو شکر دی تبه مې نشته. نو زه دې د پاره د الله پاک شکر کوم چې هغه مالم شفا راکړه. نو زما ملګرو، راځئ چې د دې ټولو خبرو د پاره د الله پاک شکر گزاري وکړو او دعا به کوو چې الله پاک مونږ ټولو له روغ صحت راکړي او هغه زموږ حفاظت او ساتنه وکړي.
مالک خدایه، مونږ ستا شکر کوو د نن ټولو ورځې د پاره. مالک خدایه، د ټولو ورځې د سلامتیا د پاره. مالک خدایا، زه د خپل ورونو خویندو د پاره ستا شکر کوم. مالک خدایا، چې هر یو کس په خپل جون کې شکر گزار دی. مالک خدایا، او ستا د وړاندې مونږ د اقرار کوو چې ته مونږ له ډیر برکتونه او نعمتونه راکې. مالک خدایا، او ته زمونږ په جون کې زمونږ خیال ساتي، زمونږ حفاظت او ساتنه کې. مالک خدایا، د دې هر څه د پاره ستا شکر کوم. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین،
آمین. نو زما ملګرو، راځئ چې اوس مونږ کتاب مقدس را واخلو او د دانیال نبی د صحیفې نه د اووم باب لوستنه وکړو. نو ندیمه او فیصل رورا، تاسو په تلاوت کولو کې زموږ رهنمایي وکړئ.
ډیره ښه، سلیم خان رورا، نو زه به دا تلاوت شروع کوم او تاسو په غور سره واورئ. د بابل د بادشاہ بلشزر د بادشاہی په اول کال، دانیال چې کله په خپل کټ کې پروت وو، نو هغه خوب ولیدو او په خوب کې د هغه په خیالونو کې یو رویا راغله. هغه هغه څه ولیکل کوم چې هغه په خوب کې ولیدل. دانیال وویل چې په هغه شپه ما په رویا کې ولیدل چې هلته زما په وړاندې د اسمان هواګانې د څلورو خواو نه د سمندر په مخ په تیزه لګېدلې. نه څلور غټ ځناور چې د یو بل نه مختلف وو د سمندر نه بهر راووتل. اولنه د زمری په شان وو او د باز غوندې وزرې لرلې. ما تر هغې پورې ورته کتل تر څو چې وزرې پرې کړې شوې او د ځمکې نه اوچت کړې شو، او بیا دا لکه د انسان په شان په ځمکه په دوو خپو باندې ودرېدلو او د انسان فکر ورته ورکړې شو. نو بیا زما په وړاندې ما دویم ځناور ولیدو کوم چې د میلو په شان ښکارېدو. دا په خپل یو طرف باندې اوچت کړې شو او د درې پختې په خپل خوله کې د غاښونو په منځ کې نیولې وې. هغه ته ویل کېده پاسا او په غوښه ځان موړ کا. د دې نه وروسته ما یو بل ځناور ولیدو، هغه لکه د پړانګ په شان وو او د ده په شا باندې لکه د مارغه په شان څلور وزرې وې. د دې ځناور څلور سرونه وو او ده ته یې د حکومت کولو اختیار ورکړی وو. د دې نه وروسته د شپې ما په خپله رویا کې څلورم ځناور ولیدو چې خطرناک او یرونکې او ډیر طاقتور وو. د اوسپنې غټ غاښونه وو او خپل ښکار به یې په هغوی باندې ریچې ریچې کړو او تیر به یې کړو، او څه به چې تنه پاتې شو نو هغه به یې د خپلو خپو لاندې کړل. هغه د نورو ټولو ځناورونه کوم چې مخکې وو مختلف وو، او د هغه لس ښکورونه وو. کله چې ما د هغه د ښکورونو په حق له سوچ کولو، نو هلته زما د وړاندې یو بل ورکوټی ښکر د هغوی په منځ کې ښکاره شو، او درې وړومبي ښکرونه د هغه په وړاندې راویستلې شول. د هغه ښکر لکه د انسان د سترګو په شان سترګې وې، او په خوله باندې په بې پرواهۍ سره لافې کولې. کله چې ما لیدل نو تختونه په خپل ځای باندې ولګولې شو، او ازلي ذات په خپل تخت کې ناستو. د هغه جامې لکه د واورې په شان سپینې وې، او د هغه د سر ویښته لکه د سپینې وړۍ په شان وو، او هغه د اور په تخت باندې کېناستو. او د پایونه ای د اور شغلی ختلی او د هغه د حضور نه د اور دریاب راوتلو او د هغه په وړاندې روان وو. په زرګونو زرګونو د هغه خدمت ته راغلل او په لکونو هستیانې د هغه په وړاندې ودرېدلې. بیا د عدالت د پاره دربار کولاو شو او کتابونه کولاو کړی شول. ورته مې هم هغه شان کتل ځکه چې هغه ورکوټي خکر د قبر نه ډکې خبرې کولې. تر هغې پورې مې ورته کتل چې هغه څلورم زناور مړ کړی شو او د لاش تبا او بل شوي اور ته وغورځولی شو. د هغه نورو درې واړو زناورونه قدرت واخیستی شو خو هغوی ته د لږ وخت دپاره د ژوندي پاتې کیدلو اجازت میلاو شو. نو په هماغه شپه کې ما په خپله رویا کې ولیدل چې هلته زما په وړاندې یو کس لکه د ابن آدم په شان وو چې د اسمان د وریځو سره را روان وو او هغه ازلي ذات ته ورورسېدو او د هغه حضور ته حاضر کړی شو. هغه ته اختیار، جلال او شاهي طاقت ورکړی شو. د ټولو قومونو، ذاتونو او ژبو خلکو د هغه عبادت وکړو. د هغه بادشاهي ابدي او نه ختمیدونکې بادشاهي ده او د هغه بادشاهي دا شان ده چې هیڅ کله به تباه نشي.
ډیره مننه فیصله. ندیمه مهرباني وکړئ او د دې نه پس تلاوت تاسو کوي.
ولې نسلیم وروره، د دې نه پس ویلې شوې دي زه دانیل د هغه هر څه په حق له پریشان وم. څه چې ما لیدلی وو او زما رویا زویه رولم، نو بیا زه هغه ولاړو کسانو ته چې هلته تخت سره نږدې وو یو ته ورلم او تپوس مې ته نوکو د دې هر څه مطلب څه دی. نو هغه ماته د دې تعبیر څه دا شان راکو، دا څلور زناور څلور بادشاهۍ دي چې د ځمکې نه بروچتې شي خو په اخیر کې به د خدای تعالی مقدسو خلکو ته بادشاهي میلو شي او هغوی به په هغې باندې تر ابده پورې بادشاهي کوي. نو بیا ما غوښتل چې د څلورم زناور په حق له صحیح مطلب باندې ځان پوه کم، کم چې د نورو ټولو نه مختلف او یرونکی و او غاښونه د اوسپنې او د خپو پنجې د زیړو وې. هغه زناور چې خپل ښکارونه یې رچې رچې کړل او تیرې کړل او څه چې تېنه پاتې شول هغه یې د خپو لاندې کړل. ما هم غوښتل چې د هغه په سر د هغه لسو ښکرونو په حق له معلومات حاصل کم، د هغه بل ښکر په حق له کم چې راوختو، د کم د راختو نه مخکې چې هغه درې وغورځېدل، هغه ښکر چې د نورو نه بیا غټ ښکارېدو او چې سترګې د انسان په شان وې او چې خولې د قبر خبرې کولې. کله چې ما دا هر څه کتل نو دې ښکر د مقدسو خلکو خلاف جنګ وکړو او هغوی ته شکست ورکو تر څو چې هغه ازلي ذات راغو او د خدای تعالی د مقدسو خلکو په حق کې د عدالت اعلان وکړو. او بیا هغه وخت رالو چې هغوی ته بادشاهي میلو شوه. نو بیا هغه ما ته وویل چې دا څلورم زناور هغه د دنیا څلورمه بادشاهي ده کومه چې به په ځمکه راښکاره شي. دا به د نورو ټولو بادشاهتونو نه مختلفه وي او دا به ټوله ځمکه تیره کي او د خپو لاندې او رچې رچې به یې کي. هغه لس ښکرونه لس بادشاهان دي. څوک چې به د دې بادشاهۍ نه راشي د دوی نه وروسته به یو بل بادشاه پیدا شي، هغه به د مخکینو نه مختلف وي. هغه به درې بادشاهان ختم کي، هغه به د خدای پاک خلاف خبرې کوي او د هغه په مقدسو خلکو به ظلم وکړي. شریعت او د اخترونو مقرر وخت د بدلولو کوشش پوکي. مقدسین به هغه ته د درینمو کالو دپاره حواله شي. خو بیا به د هغه خلاف عدالت شروع شي او د هغه نه به حکومت واغستی شي او هغه به هم په مکمل توګه تباه شي. نو بیا به د اسمان لاندې د ټولو بادشاهتونو حکومت، طاقت او لویي هغه مقدسینو ته حواله شي چې د خدای تعالی خلق دي. د هغه بادشاهي به ابدي وي او ټول حکمرانان به د هغه عبادت او تابعداري وکړي. دا خبره دلته ختمه شوه. زه دانیل په خپلو خیالونو کې پریشان وم او زما مخ ته یری نه تک زیړو، خو دا خبره ما خپل ځان سره محفوظ او ساتله. آمین.
ندیمه ستاسو ډیره مننه. زما ملګرو، مو خدا کی سوا وریده کما چې دانیال نبی د خپل رویا او د خپل خوب په باره کې بیان کړه او په دې کې مونږه سر ډېر ناشنا او عجیبه خبرې مو اورېدې. نو راځي چې په دې کیسه باندې لغور او فکر وکړو او وګورو چې نن د دې کیسې نه مونږه د الله تعالی په باره کې، د هغه قدرت او لویي په باره کې او د انسان په باره کې کمی خبرې زده کوو.
زه په دې یو خبره باندې ډېره زیاته حیرانه شوم. دانیال نبی با د نورو خلکو د خوبونو تعبیر کولو او په دې کیسې کې ما ووریدل چې دانیل نبی پخپل اودده او په خوب کې رویا ګوري او بل چالزی چې هغه ته د خوب تعبیر بیان کی. نخده پاک پخپل دانیل نبی سره په خوب کې خبرې کوي او هغه ته یو رویا خی او هغه ته پټ رازونه سرګندی.
خدای پاک خپل خلکو ته پټ رازونه سرګندی، لکه څنګه چې موږ په دې کیسه کې واورېدل چې خدای پاک په رویا کې دانیال ته ډیر سو خودل او هغه ته هغه پټ رازونه سرګند کړ چې په کومو باندې موږ هم نه پوهیږو. خو به هر حال څوک چې په خدای پاک باندې ایمان او یقین ساتي، نو خدای پاک ډیر داسې رازونه په هغې باندې سرګندی، لکه څنګه چې دانیال نبی ته سرګند کړ.
زما ملګرو، زمونږ په دې خبره باندې یقین دی، الله پاک زمونږ مالک، رازق او خالق دی، ځکه چې هغه مونږ پیدا کړی یو او د الله پاک نه زورور بل هیڅوک هم نشته دی. مونږ په دې کیسه کې اولستل چې دانیال ته الله پاک خپل قدرت وښی، خپل بادشاهي ورته وښی چې زه یو داسې ذات یم چې په هر څه باندې قدرت لرم. ملګرو، الله پاک ورته دا وفرمایل چې په دې دنیا کې به هر قسم بادشاهان پیدا شي، څوک به ظلم خوښی، څوک به رحم خوښی، څوک به انصاف خوښی، خو دا ټول خلک به یو نه یو ورځ زما د بادشاهۍ ته به راځي. چا چې څنګه عمل کړی هغوی ته به هماغه شان جزا ملاویږي. او خدای پاک ورته دا هم فرمایي چې ټول اختیار او قدرت دا ما سره دی. نو زما ملګرو، الله پاک دا خپل قدرت او جلال ورته ځکه وښودو چې دانیال خلک د الله پاک د قدرت نه اویری او هغه خلک سمې لارې ته راواړي او هغو خلکو ته دا بیان وکړي چې اے خلکو، یو ذات شته چې هغه به تاسو سره انصاف کوي او د هغه په حق لار باندې روان شي. نو ځکه نن مونږ په دې کتاب کې ولوستل چې الله پاک دانیال ته په رویا کې راښکاره شوی و. نو ملګرو، مونږ لم پکار دي چې مونږ هم د الله پاک د قدرت نه ویریږو او د هغه په هر یو حکم باندې عمل وکړو.
او زه د دانیل نبی په دې رویا کې دا خبرم وینم چې په دې کې د حضرت عیسی علیه السلام په حق لباندې هغه یو پیشنګویم کوي. هغه وایي چې زه ابن آدم د اسمان د طرفه په وریځو کې پراتلو وینم او هغه د خدای پاک حضورې ته روان وي او خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام لا ټول طاقت او اختیار ورکي او ټول قومونه او د هر ژبې خلک داغه عبادت وکي. نو زه دا یقین لرم چې دا پیشنګویي د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې ده، ځکه چې دا ټولې خبرې د حضرت عیسی علیه السلام په ژوند کې پوره شوې.
زما ملګرو، که موږ دې خبرو ته غور او فکر وکړو، نو دا خبرې دومره زیاتې واضحه نه دي. په باوجود د دې چې حضرت دانیل ته د ډیرو خبرو تعبیر هم ورکړی شو چې په دې خوب کې د هاغه ځناور د چا چې لس کورونه اوسه مطلب دی، نو زما ملګرو، که موږ غور وکړو، نو دانیل نبی هغه خلکو کې یو کس له لاړ شي څوک چې د خدای پاک حضور کې ولاړ وي او هغه د هغه نه تپوسو کې چې د دې ځناور مطلب څه دی. نو هغه ورته هغه ټولې خبرې بیان کی څه چې د هغې مطلب وي. نو زما ملګرو، په آخرت کې به خلکو ته ټول هر څه واضح وي. نو ځکه دلته د خدای پاک په حضور کې هغه خلکو ته هغه ټولې خبرې معلومې وي چاته چې دانیل نبی ورشي او تپوس ته نو کی. او د دې نه ماته یو خبر را یاده شوه، کومه چې په انجیل شریف کې لیکلې شوې ده چې اوس خو مونږ ته لکه په آینه کې هر څه تت تت ښکاري، خو بیا به هغه وخت مونږ ته هر څه سرګند کړی شي. نو دغه شان دانیل نبی ته خدا هر څه معلوم نه وي چې د دې حکومتونو او د دې هر څه مطلب څه دی، خو په اخیر کې چې کم خلک د خدای پاک په حضور کې ولاړ وي هغوی ته به د هر څه پته وي او هغوی به د هر څه نه خبرې.
ډیره مننه ندیم ارورا. زما ملګرو، تاسو ټول خو ډیرې ښې خبرې وکړې او لکه څنګه چې ندیم وویل چې دا حواله دومره واضحه نه ده چې مونږ په دې باندې په ښه طریقې سره پوه شو او د دې په پوره طریقې سره وضاحت وکړو چې دا د کومو بادشاهتونو ذکر کیږي او د کومو بادشاهانو ذکر کیږي. خو یوه خبره بالکل څرګنده ده او هغه خبره دا ده چې سم الله تعالی حضرت دانیال نبی ته پرویا یا خوب کې اوښودل، نو دا ټول هر څه هماغه شان اوشول. او ځکه هغه فرمایي چې سم ما په دې رویا یا خوب کې لیدل، نو هغه هر څه ما ولیکل. زما ملګرو، په دې کیسه کې چې کومه بنیادی خبره ده، نو هغه ما ته دا ښکاري چې حضرت دانیال نبی د الله تعالی آواز ته غوږ کیدی او هغه د الله تعالی په دې ټولو خبرو باندې یقین او باور کوي کمی چې ورته هغه په خوب یا رویا کې وکړي. نو دغه شان مونږ لم پکار دي چې مونږ د الله تعالی آواز وورو او دا معلومه کو چې هغه نن مونږ ته په خوب یا رویا کې څه ویل غواړي، او بیا مونږه د الله تعالی د حکم او د خبرو تابعداري وکړو او هغه ټولې خبرې په خپل ژوند کې راولو.
سوک چی خکای نو اغی تبد خسلا ملاویگی او سوک چی بد کین اغی تبد بدو مونږ لدا خبره یاد ساتل پکار دی چې مونږ دی بیخی به بد لافه نه وحو زکا چی پدی خبره باندې خدای پاک ډیر زیات خپکیږي څنګه چی مونږ پدی کیسه کی وری دل چیو بچا ډیر لافه وهله او غسم دستی او وجلې شو او ورته گزار کړې شو نو مونږ لا د دروغ نه ځان ساتل پکار دی او سچ حقیقت ته او سچ خدای پاک مونږ ته وای نو مونږ له پاغه باندې عمل کول پکار دی
زما ملګرو مونږ دام اوریدل چې الله پاک دانیال ته پرویا کې د یو داسې بچا بچایي ورته وخی کم چې بے انصاف وي ډیر ظالم وي او کم چې نیکان خلک وي په هغوی باندې ظلم او زیاتی کوي او دا کوشش کوي چې شریعت بدل کی او کمی چې د اخترونو ورځې دي هغه بدلې کی خو الله پاک ورته بیا دام خودل چې دغه بادشاه به زه په څنګه مرګ باندې وجنم او بیا به زه د دغه بادشاه عدالت کوم او د هغه نه به حکومت او اختیار واخلم او په مکمل توګه به تباه کم نو زما ملګرو مونږ وکتل چې دغه بادشاه ظلم کوي زیته کوي او دا غواړي چې د الله پاک قانون بدل کی داسې یو انسان هم نشي کولی که هغه بادشاهی که وزیری که غلامی که هر څوکی خو داسې کار چې څوک کوي نو هغه الله پاک سره مقابله کوي او الله پاک سره چې څوک مقابله کوي نو مونږ ته دا ښه پته ده چې هغه انسان به ډیر زر تباه کیږي ځکه چې دغه انسان شیطان په خپل جال کې راګیر کړی او د هغه ذهن یې داسې جوړ کړی چې ورته وایي چې دا هر څه ته کولی شي خو په حقیقت کې هغه ته دا نه ښکاري چې دې انسان خپل ځان د جهنم په طرف ور روان کړی دی خو چې کله هغه انسان مړ شي نو بیا ورته هر څه ښکاره شي چې ما په دنیا کې څه کول او دا سره سره وشو نو زما ملګرو مونږ سره موقعه ده که مونږ غلط کار کوو نو مونږ له پکار دي چې هغه پرېږدو که مونږ ظلم کوو زیتی کوو ناانصافي کوو چانم په زوره سا اغستې وي یا هم تې ځمکه نیولې وي یا داسې د خدای بندۍ چې هغه ډیر کمزوری او مونږ په ظلم کوو نو زما ملګرو مونږ له پکار دی چې دا هر څه پرېږدو چې صرف د خدای پاک حکمونه ومنو او د هغه په بندګانو باندې رحم او فضل وکړو نو په دې باندې به الله پاک زمونږ نه خوشحاله شي او زمونږ په ژوند کې چې کم تکلیفونه دي نو الله پاک به زمونږ د ژوند نه هغه تکلیفونه اخوا کی او زمونږ ژوند به په سکون او سلامتۍ سره تیریږي
زما ګرانو ملګرو لکه څنګه چې د کیسې په سر کې مونږ واورېدل چې هغه سلور وانه زناور د سمندر نه رالل او د هغوی ټولو د راتلو لاره هماغه سمندر وه نو دغه شان ملګرو په دې دنیا کې چې ټولې بدی دي دا ټولې هم د یو طرف نه راځي او هغه شیطان دی او دا د شیطان د طرف نه راځي خو زما ملګرو د دې هر څه د ختمولو اختیار خدای پاک سره دی هغه د دې هر څه ختمولو طاقت لري او هغه د دې جوګه دی چې هر قسمه بدی ختمه کی او په انصاف سره د دې دنیا عدالت کی نو الله پاک ډیر قوي او طاقتور دی هغه هر څه کولی شي او هغه صبر کوي نو دغه شان مونږ دیم د صبر نه کار واخلو
ډیره مننه ندی مرورا زما ملګرو کچری مونږ دې کیسه ته غور وکړو نو په دې کې په اصل کې حضرت دانیال نبی دو خوبونه یا رویاګانې ولیدې دا غړم بای رویا چې وا نو هغه د سلور زناورو په حق لباندې وا د کومونه چې د دې دنیا د بادشاہتونو ښکار نه کیدا او دوی مرویا چې وا نو هغه د یو داسې ذات په باره کې وا څوک چې به ابدی وي د کم په باره کې چې شبانه خورځې کروک چې په دې کې د عیسی علی السلام په حق لبانی پیشنګوئی شوې ده نو زما ملګرو په دې کې مونږه د هغه ابدی ذات په حق له هم رویا ووري ده کما چې حضرت دانیال نبی زمونږ د پاره په دې کتاب کې لیکلی ده نو ملګرو که په دې دنیا باندې هر څومره طاقتور بادشاہتونه راشي هر څومره طاقتور حکمرانان ناشي لکه څنګه چې تاسو ټولو د دې پاک له خبرې وکړي خو مونږ له دا یاد ساتل پکار دي چې په آخر کې به یو داسې ذات راځي چې ټول اختیار طاقت او قوت په هغه سره وي او هغه به دا ټول بادشاہتونه او بادشاهان به دا هغه په وړاندې راټول شي او هغه له بل خپلو کړو حساب ورکوي زما ملګرو راځي چې همدې خبرو سره اوس مونږ عبادت ختم کو او د الله پاک نه دعا وغواړو چې هغه مونږ له دې خبرو باندې د پویدو توفیق راکړي او کدا سه نورې څه خبرې یا کارونه وي چې هغه د پاره د دعا ضرورت وي نو مونږ د هغه وایو چې هغه د پاره مونږ د الله پاک نه دعا وغواړو زما د پاره دعا کوي زما زکام دی او په سر مې درد دی چې الله پاک مال شفا راکړي
زما د لور د پاره دوا کوي زکه چې دا غي خېټه ډیره زیاته خراب ده
او زما د خاوند طبیعت هم خراب دی داغه د پاره دوا کوي چې خدای پاک غلم شفا ورکي
نو راځي چې د ریټولو خبرو د پاره مونږ د الله پاک نه دعا وغواړو فیصله تاسو په دعا کې زموږ رهنمایي وکي
ډیره خدای سلیم خان ورورا خدای ستا شکر کوم د نننې ورځ د پاره چې زمونږ ورځ ډیره خطیره شوله خدای دې سات د پرستا شکر کوم چې مونږ ټول دلته را جمع شو او ستاسو کلام نم لستنه وکړله خدای زره سلیب خان رور د پاره تا نه خاص دعا غواړم خدای د هغه په وجود کې چې هر قسم کمزوري ده خدای ته ته هغه اخوا کا او هغه له روغ جوړ صحت ورکه خدایا خدای هغه له شفا ورکه چې ستا خدمت په خطر کې سره وکړی شي خدای دغه شان زره سبا ګل خور د خاوند د پاره تا نه خاص دعا غواړم خدای ته هغه له روغ جوړ صحت ورکه او د ندیم رور د پاره هم تا نه خاص دعا غواړم خدایا د هغه لور بیمار ده خدایا ته هغه لمروغ جوړ صحت او شفا ورل ورکا خدای زه د خپل اوریدونکو د پاره هم تا نه خاص دعا غواړم خدای د هغوی په زړونو کې چې هر قسم مرادونه او په جون کې هر قسم ضرورتونه نو خدای ته ورله هغه پوره کی دا ټول دعا ستا په پاک نوم کې کوم امین
امین
زما ملګرو تاسو خو زموږ پروګرام واوریده او یقینا چې دینه به تاسو ډیر سیز د کړی او دا به تاسو ډیر خوښ شوی خو که چېرې تاسو د دې پروګرامونو په حق له زموږ نه ستا پوس کول غواړی یا موږ لا بل څه مشوره را کول غواړی نو د دې لپاره تاسو زموږ په تزان سره ولیکئ په کوم باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ نو تاسو زموږ د ټلیفون نمبر او د ایمیل پته ولیکئ زموږ د ټلیفون نمبر دا دی
00 پنځه صفر دوه پنځه سلور یو صفر پنځه سلور یعنی 00145025410545.
زما خوږو مینوال اوریدونکو تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه خو که چېرې تاسو دا پروګرام یا زموږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اورېدل غواړئ نو تاسو زموږ د ویب سایټ ته لاړ شئ زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org او زما خوږو ملګرو په دې ویب سایټ باندې به تاسو ته زموږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحاني سندرې او د لستلو د پاره خسته کتابونه هم ملاويږي زما امید ده چې تاسو بر دینا ډیر مزه واخلی او ډیر ثبتې
ځان ملګرو تاسو لپاره حاصل کړئ سر اولی کلا نو زه تاسو نه اجازه غواړم او تاسو د زبور شریف ووري د الله پامان